وشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرو د ویان بشیر غواخ او په فرانک کې د ټولو همکارانو نیکی هیلې او سلامونه ومني. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا د دې خپرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور قبایلي سیمو او افغانستان سره تړلي موضوعات مو درله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خپرونې مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر غواخ.
لمړی د خبرونو سرټکی. فاټا سیاسي اتحاد په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره په داسې حال کې مظاهره کړې چې د پاکستان وزیر اعظم خیبر ایجنسۍ ته تلونکی دی. د هند لپاره په جاسوسي تورن او پاکستان کې بندي کلبوشن یادو میرمن او ښځه اسلام آباد ته رسېدلې دي. د افغانستان په لغمان کې د هغه ځانمرګې برید کوونکي مخ نیول شوي چې د ښځو جامې اغوستې وي او غوښتل یې په دې توګه چاودنه وکړي. د خبرونو تفصیل. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غړو یو مظاهره کې له حکومت غوښتل چې د دوی سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل شي. که څه هم حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي، خو دې مظاهرچیانو وویل چې چارواکي وعدې نه پوره کوي. په مظاهره کې شامل د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند وویل
دا مونږ واضح کړه چې که حکومت پاکستان د وخت دا فیصله زر تر زره ونه کړه، دغسې نن چې څنګه د فاټا سیاسي اتحاد ټول ډیر اسماعیل خان بلاک کړه، بیا به دا ټول پاکستان جمع کوي، دا به دا ټول پښتونخوا جمع کوي. ځکه چې دا کم دا ځنډول چې را سره کوي دا خطرناکه خبره ده. مونږ قبایل په دې باندې نور تنگ شوي وو، باید چې زر تر زره د دې مسلې حل وباسي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې جمع شو.
په همدې حال کې نن د پاکستان وزیر اعظم خیبر ایجنسۍ ته د لوبوي وی میلې پرانستې لپاره ورغله دی. ځینې سیاستوال وایي قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه شي، ځینې د ځان له صوبې کولو په حق کې دي او ځینې نور په دې اړه له قبایلو څخه د پراخه پوښتنې ملاتړ کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادو ښځه او میرمن نن پاکستان ته د هغه سره ملاقات لپاره ورغلي دي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن پر خپله ټویټر پاڼه د ورغلو هندیانو یو تصویر خپور کړی چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې ناستي، دوی به همدلته د یادو سره ویني. کلبوشن یادو د 2014 کال په مارچ میاشت کې بلوچستان کې نیول شوی و. د هند لپاره پر جاسوسۍ تورن یادو ته د پاکستان پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې، خو هغه د پاکستان پوځ سره د رحم لپاره درخواست جمع کړی دی. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو په غونډه کې ټینګار شوی چې د ترګرې ضد د یادو ملکونو حکومتونو ګډ ګامونه پورته کړي. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د استازو تر پرونی کانفرنس وروسته د قومي اسمبلی سیکرټریټ لخوا بېګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شول چې د ترګرې په ضد شریک کار وشي. په دې پریکړه لیک کې د دغو شپږو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراخولو خبره هم شوې ده. د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړی پړاو به سبا په بیجینګ کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري میډیا د چین بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي دا غونډه چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په بلنه کېږي، پکې به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د هغه افغان سیال صلاح الدین ربانی د خپلو پلاوو مشري وکړي. په غونډه کې به د پرمختیا، رابطو، امنیتي همکارۍ او ترهګرې ضد مبارزې په اړه خبرې کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننې ځانمرګې برید په کلکو ټکو غندلې ده. د ولسمشر له دفتر نن خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سولې دښمنان د دغه ډول بریدونو په کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدلی. دغه برید نن سهار د کابل ښار په ششدرک سیمه کې وشو چې د امنیتي چارواکو په وینا شپږ تنه پکې ووژل شول او درې ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نننې حملې زیوی ومنله. په همدې حال کې د لغمان ولایت د ولی له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو نن هغه ځانمرګې برید کوونکی ونیو چې د ښځو جامې اغوستې وي او غوښتلې ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي روسي څرګندونې له حقیقت لري دي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پرون له مشال لړو سره خبرو کې تور پورې کړ چې وسلوال ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی د دسمبر په 18 ویلي وو چې په هیواد کې ترهګرۍ ځالې نشته او د دې په خبره وسلوال د افغانستان په هغه 40% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت پرې کنټرول نه لري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د بلخ والی اتاموند نور د لرې کېدو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم نظر دی. نوموړی نن کابل کې د کابینې غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په دې اړه ورسره د جمعیت ګوند ځینې مشران هم نظر وو او ویلي چې د یو کس په لرې کېدو اسمان نه راغورځي. تیر هفته د بلخ مصطفی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور وویل چې نوموړی ولسمشر ته د شرطونو د منلو په شرط استعفا ورکړې وه خو هغه بغیر له وعدو عملي کولو منلې ده. نوموړی عبدالله د لستوڼي مار یاد کا ویل چې هغه د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی خو د دې ګوند لپاره یې څه نه دي کړي. په روس کې د درغلي ضد فعال او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندیدیدو لپاره ضروري اسناد مرکزی انتخاباتي کمیشن ته سپارلی دي. ناولنی پرون ناوخته د اسنادو ترجمه کولو مخکې ویل چې له دوی بغیر به ټاکنې نه وي. هغه ویل دوی کولی شي اوسني چارواکي وننګي نو غوښتنه یې داده چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ورته د کاندیدیدو اجازه ورکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو کمیشن ویلي وو چې مالي جرمونو له وجې ناولنی تر 2023 پورې په ټاکنو کې برخه نه شي اخیستې. نوموړی وایي دا تورونه جعلي او مقدمه سیاسي ده. د عراق د تیلو وزارت پرون د تیلو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې د دغه هیواد په شمالي ښار کرکوک څخه د ترکیې تر سیحان بنده پورې د نوي پایپلاین جوړولو لپاره اسناد جمع کړي. د تیلو پروژو لپاره د عراق سرکاري کمپنۍ ویلي چې د پلان شوي 350 کیلومتره پایپلاین څخه به د ورځې 1 میلیون بیرل تیل را پیدا کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس په زموږ همکار رفت انجم ته صد موسم حال وایي.
د موسمیت د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سلیریش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 50 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم -2 وي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبرونه در تازه موږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حالو د کرنټ فو به مو درفت انجم ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلامیا کالج په هنتون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د ټولو نه غوره سرمایه کاری په تعلیم کې ده.
تعلیم کے اندر انویسٹمنٹ سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. یہ پرولیج ہوتی ہے جو آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے, محنت سے ارن کرنی پڑتی ہے.
پا کابل کی نن یہ 14 نوشوا چاروا کی وائی تلفات سے اڑولی دی.
شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او 5 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتی سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکی وګړي.
د شمالي وزیرستان ولس وایي چې کلونه یې د کډوالۍ 13 کا په دې ارمان چې سیمه کې به امن وي. خوس
د لاس لاکه خلک یې نیز رووتي, دا د امن په خاطر نیز رووتي. وایي و نیمه میاشت چې کوم حالات نیز ویني هغه نا امیدي په خلک کې ډېره زیاته شوله.
د پښتون پوهان ډاکټر خالق زیار نن د تلین یو کال پوره شو, د هغه سوچ او فکر سو
تل دا کوشش کړي د خپل قلم د لارې چې څنګه کولی شي پښتنو کې د امن د زغم د پښتونولۍ د پاللو په پټوله کې د لربر پښتون دی والی دغه فکر شې دا وده وکړي.
د خبرونې پرسته نیمای کې دوه ونیزي خبرونې مشالونه او د سولې پر لور هم لرو. د مشال تر څنګ وسل تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د پیښور اسلامیا کالج پوهنتون کې د یوې لایبرری پرانیسته وکړه. وزیر اعظم اسلامیا کالج پوهنتون کې د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح یاد غونډې ته وویل چې له تعلیم بغیر سوکالي او خوشحالي ممکن نه ده. تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی په دې راپور کې.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د محمد علی جناح د زیګون د ورس په مناسبت پیښور اسلامي کالج په هنتون کې د زده کوونکو په یو غونډه کې ګډون وکړو. نوموړي غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د ملک په هر ضلع کې د پوهنتون جوړولو هوکړه کړې ده چې ورسره به د پاکستان راتلونکي جوړیږي.
تعلیم کې اندر انویسټمنټ سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے.
په تعلیم پانګونه تر ټولو غوره سرمایه کاری ده. خو زده کوونکو له هم په دې پوهېدل پکار دي چې لوړې زده کړې ستاسو بنیادی حق نه دی، بلکې دا داسې یو حق دی چې تاسو به په خپل قابلیت او زیار ترلاسه کوئ.
یہ پرولیج ہوتی ہے جو آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے، محنت سے ارن کرنی پڑتی ہے.
د اگست په 13 میاشت کې د وزیر اعظم د څوکۍ سنبالولو وروسته د شاهد خاقان عباسی پیښور ته د لومړی دوره ده. وزیر اعظم اسلامي کالج پوهنتون کې خپل وینا کې وویل چې غوره تعلیم د امن او پرمختګ یوازینۍ لار ده. پاکستان او په خاصه توګه پیښور د زغم او یووالي ځای وو او انشاءالله نن هم دی. موږ لاله سخت دریځې، کرکو او اختلافونو نه وتل دي او د یووالي درس ورکول دي او د قائد اعظم د ایمان، یووالي او باور په ځلند اصولو د عمل کولو سره پخپلا ټول قام او هیواد په وړاندې بوتل دي.
اس قوم کو بڑھانا ہے اور اس ملک کو بھی بڑھانا ہے.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پیښور وروسته خیبر ایجنسی ته ورغې چرته چې نن د قبایلي ځوانانو لپاره د یوت فیسټیول په نوم د ځوانانو د لوبو میله پیلېږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل په ششدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې له امله چې د یو تنکي ځوان لخوا وشوه شپږ تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. تفصیل د کابل نه اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه د ورځې په سهار یو ځوان هلک چې چاودیدونکي مواد یې په خپل ځان پورې تړلي وو د کابل د ششدرک په سیمه کې دغه مواد وچول. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
شپږ نفر مونږ شهیدان لرو او پنځه نفر هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي.
د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله غندلې ده. په اعلامیه کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش په دوی پورې اړوند اماق په نامه وي پاڼه کې د دغه حملې مسؤلیت منلې ده. د پیښې دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دې اړه وویل
ټول خلک ورختا دي. تاسې سړک ګوري، هیڅوک پرې نه ښکاري. کله چې چاودنه کېږي خلکو ته زیان اوړي، کاروبار هم ورسره په ټپه درېږي. زه پیرکي خرڅوم. اووه بجې او څلوېښت دقیقې یوه چاودنه وشوه، ټول خلک وتښتېدل. چاودنه زورور وه. د پیرکیو کراچۍ او ماته هم ټکان راکړ.
نږدې اته ورځې مخکې وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یو تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته هم ننوتي او له هغه ځایه یې پر افغان ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي مسؤلینو پر وینا دغه حملې تلفات نه درلودل. دې ته ورته حملې تر دې مخکې هم شوي چې ډېری قربانیان ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره وویل چې د افغانستان خلک به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې ودرېږي.
نن سهار انتحاري حمله ترسره شوي چې له بده مرغه د ملي اردو یو سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوي دي. زه یې کورنیو ته تسلیت وایم. له بده مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخ دی چې انتحاري حملې یوه برخه ده. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي.
د دوشنبه د ورځې دا انتحاري حمله د کابل په ششدرک سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ده شوې ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د اوس ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت سو دفترونه موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې درته د یوې غونډې حال درکو چې په ډېر اسمل خان کې شوې ده او د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د قبایلي سیمو د آئینی او نظامی حیثیت په اړه پکې خبرې شوې دي. سیلاب محسود د دې غونډې حال راکړي.
پرون د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شې د قبایلانو سیاسي اتحادې په بلنه یوه درنه جلسه وشوله. په جلسه کښې د دغې اتحادې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې مخصوص مشرانو په شمول د سولي وزیرستان، نیمو قبایلي سیمو جنډوله او درازنده په زرګونو قبایلانو برخه واخیسته. قبایلانو غوښتنه وکړه چې سرکار دې د قبایلانو په پښتونخوا بے ورگا ڈولو پریکڑا نورا نزن ڈوی کنوی قبائلیون با مجبوروی چھ انتہائی اقدامات پورتا کی. دی اتحادی مشر شجگل افریدی پداغا موکے پداغا باریک شے مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غدام
مونگ میسج ور کولو مولانا سبلا چی مونگ قبائلو او بیا پختانو دو ریزا تیر کڑے دے انشاءاللہ اللہ با مدد باندے ہو دے دنیا تا او خایو چھ تخ پلا زیماواری پورا نکڑا چھ کلا قبائل آئی ڈی پیس کے دے لوکلا بمباریا نے پہ کے دے آتا تو چیتا دے مونگ دیا پتیارو بغلا میں کے ساتھ الگوڑے انشاءاللہ تعالی چکا چکزی سے دخ پل موقع بدل نکڑو نمونگ بلوچستان اکلائی سے فلاتا دیکھ پکور کم داگا سند جلسہ کو
دی اتحادی مرستیال مشر نثار مومند جاتا کڑا
موجودہ حکومت تا دے بانے تنبیہ ورکو او دا مونگ واضح کڑا چکا حکومت پاکستان دا وقت دا فیصلہ زر تر زر نکڑا داگا سے ننچ سنگا دے فاٹا سی سی ٹول ڈیر اسماعیل خان بلاک کڑا بیا بدا ٹول پاکستان جم کئی دا بدا ٹول پختونخوا جم کئی زکا چھ دا کم دا زنڈاول چرا سرا کئی دا خطرناک خبر دا منگا قبائل پا دے بانے نور تنگ شویو بای چھ زر تزر دا دے مسئلے حلو باسی او منگ پا خیبر پختونخوا کے زم شو
دے جمعیت العلماء اسلام نظریاتی ڈالے دے بلوچستان امیر مولانا عبدالقادر لونی وویل
جمعیت العلماء اسلام نظریاتی لوقت دا غواڑی چھ ایف سی آر دا یو کال قانون دے دا د ختم سی او د پاٹا خلق دے د خیبر پختونخوا سره زم سی اوس د پاکستان ټول سیاسی جماعتونه هغه ودی ته تیار دی صرف مولانا فضل الرحمن صاحب او جناب محمود خان چکزئی صاحب دوی دو سودا کړی دا او د پاٹا د غریب عوامو او د مسلمانانو دغه انضمام ترنا پور کو کړی دی لہذا موږ د دې جرګې په ذریعہ سره د مرکزی حکومت سره دا مطالبه لرو چې زر تر زره د پاٹا عوام دا پکی پیکی کی زم سی
جلسې تر غلی بالون پدا غاب ریک سے ستا سورت لاری واروئی زنے
نمو عبداللہ مسعود آئی سوت وزیرستان سره تعلق لارا جچن جلسہ تر اول ډیر خوشول شو خوشول پدیش ولا چ داس وخت غلای دی جنن په قبایل شي سیاسي شعور غلای دی هغه قبایل چې په احتجاج په جلسه نه پدل نر صاحب د احتجاج جلسه کوي د خپل حق دی پورا او د یخ قانون خلاف د میر د پورا مانګور و میجو خوړلی د یخ خلاف د جلسه وکړل ډیر خواندي وکړو میر د سیاسي لیډرشپ نه توکل لري چې امید د دې یار دے تور قانون امیش خلوص کو
یادا دیوی چھ قبائلیون پا صوبہ پشتنخوا کشے شامل دلو نہ شامل دلو پا وجہ پا دوازایا تقسیم شوی زن قبائلیون دے پشتنخوا پا صوبے دے ورگڑاولو طرف داری و زن بیا زانتا دے گوش صوبے غشتنا کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته غوږی په اسلام آباد کې شوې د شپږو ملکونو سفیرانو کانفرنس په پای کې جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ترهګري د ټولې نړۍ لپاره یو ګډ خطر دی. په دې اړه نور تفصیل احمد العراقی.
د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکیې، روس، ایران، چین او افغانستان د پارلماني مشرانو کانفرنس وشو او په پای کې جاری کړی شوی نهیش نکاتی اعلامیه کې ویل شوی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په ګډه سره کوټلي ګامونه پورته کول وي. په اعلامیه کې د القدس جغرافیایي حیثیت بدلولو لپاره پورته کړی شوي ګامونو او فیصلو غندنه کولو سره سره د دې عزم څرګندونه وکړی شوه چې د منځني ختیځ مسلو حل د نړیوال قانون مطابق پکار دی. د سپیکرانو کانفرنس په اعلامیه کې په عراق او شام کې د داعش پر ضد ترلاسه کړی شو کامیابیانو هرکلی وکړی شو خو داعش د سیمې د ټولو ملکونو د سلامتۍ او پیاوړتیا لپاره خطر وګرځولی شو او دې سره د مبارزې لپاره په ګډه سره په کوششونو کولو زور راوړی شو. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې داسې بین العلاقایي رابطې زیاتول پکار دي چې په کانفرنس کې د شریکو ملکونو ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، بنیادي ډانچه، سیلګرۍ او په اولسي کچ رابطو او کلتوري تبادلو د لارې د دې ملکونو په ګټه وي. په کانفرنس کې ګډونوالو مشرانو دویم کانفرنس 2018 کال کې د ایران په تهران ښار کې په کولو اتفاق وکړو. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان د سپیکرانو کانفرنس په حق لوایي
پارلیمنت چې دی نو قانون سازی مغه کوي پالیسیانی هغه هم جوړوي. دا بل خبر را چې ځینې ملکونو کې هغه پالیسیانی پارلیمنت په ځای نورې ادارې هغه جوړیږي، لکه افغانستان کې پارلیمنت په ځای صدر زیات با اختیار دی، پاکستان کې افغان پالیسی یا تراگر بارا کی پالیسی یا ہند پالیسی آگے کی دا پارلیمنٹ پسے دا اسکر رول زیاد چوی، روس کی پارلیمنٹ نا زیاد دا پوتین سے رول زیاد دے، اور دا کشان چین کی دا چین کم نسپاٹے رول زیاد دے. نو دا ملکونا چی کم ورشوی دی او خبر یتری کری دی، نو دے مطلب صرف اور صرف دا دے چی دے ملکونے کی چی کم پارلیمنٹ دے دا آگے ہم سن اس سیمبولک سی سو خبر آپ پکار دا چی اوشی
دشپگو ملکونو دا سپیکرانو دا لمڑے کانفرنسو تیر اورس کانفرنس تراغلی ملکونو سپیکرانو نه علاوه د پاکستان د سینټ چیئرمن میا رضا ربانی او د پاکستان صدر ممنون حسین هم وینا وکړه. د صدر ممنون حسین وینا وا چې هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمه ملکونو تر اپیخو چیلنجونو مقابله کولو او سیمایي ترقې لپاره ګټور وي. د نوموړي په وینا د دې سیمه خراتلونکو خپل منځي رابطو تجارت او مرستې جاري ساتلو سره تړلې شوې دي او د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملېدو بلنه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان ولس وایي چې دوی څومره قربانۍ ورکړي یوازې د امن په خاطر ورکړي، او نن سیمه کې پرلپسې له پسې چاودنو خلک بیا اندېښمن کړي. دوی وایي څنګه چې دولت ورسره د پورم نه وزیرستان وادي کړي، هغه وزیرستان غواړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
د شمالی وزیرستان ولس وایي عملیاتو وړاندې د بدمنۍ د لاسه یې ډېر څه ورکړي، او عملیاتو پس هم درې کاله په کډوالۍ کې وځپل شول. خو نن سیمه ته د واپسې وروسته چې د امن کومه فضا جوړه شوې، نن یو ځل بیا پر لپسې د غلطه بامی چاودنو او وسلوال بریدونو په وجه خلک اندېښمن شوي دي. د سیمې یو مشر ملک اکبر خان وایي د امن په خاطر یې سیمه خالی کړې وه، خو نن د واپسې وروسته یو ځل بیا دوی اندېښمن شوي چې بیرته د بدمنۍ ښکار نشي.
دا لاس لاکه خلک چې میز رووتي، دا د امن په خاطر میز رووتي. وایي یوه نیمه میاشت چې کوم حالات میز ویني، هغه نا امیدي په خلک کښې ډېره زیاته شوله، لکه فوج د مو ورېر ده چې مري، مو عوام مري. خو دا دمره نقصاني نه، دا دمره بې عزتۍ، وزیرستان تباه او برباد شو، خو عوام ته تکلیف ته د مو میز امن غواړي.
عبدالمجید داوړ وایي مونږ ټولې قربانۍ یوازې د امن په خاطر ورکړې، او نن په سیمه کې د امن او سکون ژوند غواړي.
د امن په امید یې دا ټوله قرباني ورکړی وه، وتلې وې د وطن نه. درې کاله، درې نیم کاله بعد انتهایي تکلیف یې شی وخت تېر کړی دی، ورغلی دی، خو هغه امن میز نه ویني. کله مځکه ورډزېږي، کله اسمون نه. د فوج سره مرسته کو دی میش خلک وروشایي چې دلته دا شی پرېږده. فوج و حکومت یو داسې طریقه کار، جدید وسایل د استعمال کو چې د میز وطن لره د امن په غېږ شي ونغوښته شي. هر څه شی په امن پورې تړلې دي.
شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو پس روانه میاشت کې سلوارم زل دی چې بامی چاودنې یا وسلوال بریدونه وشول. د چارواکو په وینا تیره ورځ هم غلام خان کې په امنیتي سرتیرو سړک غاړې بامی چاودنه کې درې عسکر وژلې شوي ول. د عملیاتو پس د پاکستان ولسی او فوزی مشرتابه په بیا بیا دا ادا کړې چې شمالي وزیرستان کې د ملک تر ټولو برخو زیات امن پر ځای شوی، او وسلوال یې د غلطانه شړلې دي. خو روانه میاشت کې پر لپسې بریدونو او بامی چاودنو خلک یو ځل بیا اندېښمن کړي، او غوښتنه کړي چې د دې مخه ونیول شي، او نور دوی لا پر امنا وزیرستان ورکړي څنګه چې ورسره وعدې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه ښار کې د عیسویانو پر کلیسا د وسوال برید نن یوه اونۍ پوره شوه. په حمله کې نهه کسان وژل شوي وو. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې وه. په وژل شوو کې یوه معذوره جنۍ مدیحا برکت هم وه. په داسې حال کې چې نن عیسویان خپل اختر یعنی کرسمس لمانځي، د مدیحې برکت ورور وایي چې هغې د کرسمس نوې جامې د کفن په توګه خبر لای اوړي د عبدالحی کاکړ راپور اوړو.
دا د اتوار ورځ او د دسمبر 18 نیټه وا د مور او لور ترمنځ تکرار وو. لور ویل چې نن کلیسا ته ځم نو د کریسمس نوې جامې به واغوندم. مور ویل نه، کریسمس ته لا اته ورځې پاتې دي نو په هم هغه ورځ به په غاړه کړي. بلاخره لور د مور خبره ومنله او کلیسا ته ولاړل. د کوټ ښار په دې کلیسا کې عیسویانو عبادت کولې چې ناڅاپه وسلوالو ور باندې برید وکړي. یوه ګولۍ د 9 کلنی مدیحه برکت په مری کې ولګېده او لږ وخت وروسته هغې د خپل ورندار په غېږ کې سا ورکړه. مړی کور ته راوړل سو او زخمی مور یې روغتون ته یوړل سوه. د دې د ورور دانش برکت په وینا دوی هم هغه جامې چې مدیحه په ژوندون غوښتې په غاړه کړي د کفن په توګه ور واغوستلې.
هماغه نوې جامې چې هغې د کریسمس لپاره اخیستې وې وروه مو غوستلې. نوې بنګړي مو ور په لاس کړل، سینګار مو کړله، کفن مو ور واغوسته او خخ مو کړل.
خو د 9 کلنی مدیحه برکت ژوند له ډیرو کړاوونو ډکو. د دې د ورور دانش برکت په وینا چې په ماشومتوب کې پولیو وایرس د هغې یو لاس هوډ شل کړی وو او د دې دماغ هم وده نه کوله. که څه هم هغه 9 وه خو عادتونه د ماشومانو په شان وو. په وړه وړه خبر به یې ژړل او په وړه وړه خبر به یې خندل. د دې یوه توره پیشو وه چې دې ورته د تورې نوم ورکړی وو. دانش برکت وایي چې کله به یې سهار پیشو له خپلې کوټنۍ راوایستله نو هغه به نیغه د مدیحه کوټې له ورغله.
پیشو به هغې ته ورغله او په بړستن کې به ورسره ویده شوه. بیا چې کله به هغې ناشته کوله نو پیشو ته به یې شیدې یا پی ورکړې. مدیحه به خپله ناشته کوله او پیشو به خپلې شیدې څښلې.
خو د مدیحه تر مرګ وروسته پیشو له عادت سره سم اوس هم هر سهار د هغې کوټې له ورځي خو هغه نه وي. د دانش برکت په خبره پیشو خوراک نه کوي او خپه خپه ګرځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اورځونکو وتلې شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار تیر کال و مړ. خو په ننګرهار کې شاعرانو د هغه د فکر لارویان وایي چې ارواخات په خپل شاعرۍ کې پښتنو ته داسې فکر او پیغام ورکړي چې راتلونکي نسلونه به هم یاد ساتي. دغه فکر او پیغام سره په دې اړه باز محمد عابد دا راپور برابر کړي.
سره له دې چې د ډاکټر خالق زیار د مړینې یو کال پوره شو خو لا هم د پښتنو شاعرانو په زړونو کې ژوندی دی. په جلال آباد کې هم ځوان شاعران او فرهنګوال د ارواخات زیار د شعرونو مینوال او د هغه د فکر لاروین دي او په دغه برخه کې د هغه کړي کار ته په درنه سترګه ګوري. مدني پال او وتلی انځورګر امدلار باپ وایي ډاکټر خالق زیر په خپلو شعرونو کې داسې فکر خور کړي چې راتلونکي نسلونه به یې هم تعقیبوي او خپل تګلورې به ترې ټاکي.
ما خپل ډاکټر صاحب سره په خور کې د سوکل نمخ کې کتلی هغه ډېر ټولنیز فکر لرو. هغه تل دا کوشش کړي د خپل قلم د لارې چې څنګه کولی شي پښتنو کې د امن د زغم د پښتونولۍ د پاللو په ټوله کې د لربر پښتون دی والی دغه فکر چې دی دا وده وکړي او پښتانه د خپل وطن د خپل خاورې لپاره خدمت وکړي او دغه رنګ پښتانه نمري ځکه چې دغه سي پښتنو فکر چې دی هغه مونږ ته پاتې دی او په هغه فکر باندې به مونږ مخکې مزل کوو.
شاعر او صحافي عزت الله جواب وایي ډاکټر خالق زیار د ژور فکر د لیک تر څنګ هنر او تغزل هم د خپل شاعرۍ برخه ګرځولې ده.
د ډاکټر صاحب خالق زیار شاعري چې وا دا یو مقصدی شاعري وا. په شعر کې تغزل چې وا او هنریت چې وا هغه ډیر بارز وو. د خالق زیار صاحب د شاعرۍ شکل او محتوا یعنی عام شکل خکول او عام منصپانګه خکول وا او د پشیر کې او پیغام لرلو او د دد پاره شاعری کوله چې د ټولو پښتنو یووالی غوښته.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي لکه څنګه چې د ملاکنډ د سیمې رحمت شاه سایل صاحب شاه صابر او اکبر سیل د پښتو شاعرۍ په اسمان کې د ځلېدلو ستورو مثال لري، دغه شان ډاکټر خالق زیر هم د خپلې تغزلي شاعرۍ له امله ځلېدلی دی.
ډاکټر صاحب د ټول پښتون قوم یو پیاوړی او مضبوط شاعر او د پښتو لپاره ډېر لوی کار کړی. هغه د رحمت شاه سایل صاحب شاه صابر صاحب او اکبر سیل صاحب هم فکر او د هماغو لاروی او هماغسې شاعري کړې ده. د پښتون قوم د بیدارولو او د پښتو ژبې د غنا لپاره ډیر لوی کار کړی دی.
ډاکټر عبدالخالق زیار د 2018 میلادي کال د ډسمبر په 26مه نیټه د ناڅاپي ناروغۍ له امله عمر او په ملکن ایجنسۍ درګۍ صدرا جوړ کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. د ارواښاد ډاکټر خالق زیار د تلوسي او خپل رباب او خپل نغمه په نومونو د شاعرۍ ټولګې خپرې شوي او دا خاوره او دا خلک مات سنگونه او په قطبی لودیس هند کې د پښتنو بغاوتونه یې له انګریزي ژبې پښتو ته راژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
پرون په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غړو یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د دې سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. په همدې حال کې نن د پاکستان وزیر اعظم خیبر ایجنسۍ ته د لوبو یوې میلې پرانیستل لپاره ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادو ښځه او مور نن پاکستان ته دغه سره ملاقات لپاره ورغلی دي. کلبوشن یادو د 2018 کال په مارچ میاشت کې بلوچستان کې نیول شو او پر هغه د هند لپاره جاسوسۍ تور دی او د پاکستان پوځي عدالت ته د مرګ سزا وروړي. خو نوموړی د پاکستاني پوځ د مشر سره د رحم اپیل لپاره درخواست جمع کړی دی. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو په غونډه کې پرون ټینګار وشو چې د ترګري ضد په جګړه کې د ټول هیوادونو په شریکه کار وکړي. د دوی لخوا په خبر شوي پریکړه کې دا هم راغلی چې دغه شپږ هیوادونو ترمنځ باید اقتصادي او سیاسي اړیکې لا نورې پراخه شي. د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړی پړاو سبا په بیجینګ کې پیلېږي. په دې غونډه کې د ترګري سره په مبارزه خبرې کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ ځانمرګې برید په کلکو ټکو غندلی دی. د ولسمشر له دفتره نن خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د سولې دښمنان د دغه ډول بریدونو په کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی. دې برید کې چې د کابل ښار په شهزاده کې وشو شپږ تنه وژل شوي او 15 زخمیان دي. دا یې شو سوال ډلې د همدې زمورې منلی ده. روس کې د درغلي وزت فعاله او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د 2018 کال د ولسمشر ټاکنو ته کاندیدو لپاره ضروري اسناد مرکزی انتخاباتي کمیشن ته سپارلي دي.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخنا اورېدو او سرته ونی د خبرونو وړاندې کوو. مشالونه تنن په مشالونه کې د پښتنو په خبره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیرابل وړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرونه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړو او په دغه لار کې نشهیدونکي قربانۍ ورکړي. دا خبرونه شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او د عدمي تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لار کې یې نه هیریدونکي قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پوړمبه برخه کې د آزادو سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسی غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابل اړخونه سو؟ ډاکټر سویل خان وای
د باچا خان د تعلیم درې تحریکونه وو، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو، او یو کال 1921 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ له راځي، کلکټویزم له به راځي، اور انډیویجوالیزم له به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. هغه د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو د پاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر 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 سټیپ چې دی هغه هغه پخپله جوړ کړو، او هغه یې ځان ته راغون کړل، او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د 1,00,000 نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلي په کلي سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړومبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو، او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان 104 سکولونه جوړ کړي وو.
په هر کلي کې انجمن اصلاح افاغنه جوړول. د دې درې قاعدې وې، درې قاعدې وې، د دې درې اصول وو. یو اصول دا و چې د انجمن بخپل ممبران دي، ممبر شپ پکې دي، او هغه ممبران چې دي دا به شتمن خلک وي، او د هغې ممبرانو نه به د ممبر شپ سالانه فیس اغوستل کېږي. دا فیس د 500 والے تر د 500 روپو پورې وو. دویم په دې کې به دا کار وو چې د عام وګړي نه به پیسې، یعنی چنده نه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانان او بل داغي یو غلط امپیکټ ته میسج ته چیرې دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېمه خبره دا ده چې د انجمن کم کار والا خلکو د ممبرانو نو دوی پوهان مو، تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به دریو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله. یو ټیم، یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو، او دریم ټیم چې دی نو هغوی به د دې سکول اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاسټل، د دې بورډنګ، د دې جامو، د دې انتظامات کولو. او بیا د دې ټولو خبرو چې کم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد کلو تمانزو نو سالانه جلسه به په 1 2 3 اپریل به په هر کال کې ده. دا تقریبا 104 سکولونه به چاخان جوړ کړو. او بیا به د هغې نه د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و د هغې منظورې به د هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشیل میټر به و، که ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیلیشن به کولو. داسې سکولونه پیغامات رالل دا استادان چې دا خنه دي نه غوړي مشوري باقاعده دي جرنل کوم دا غي کونسل او د اغلی لاندې باندې هغه استادانو برخاستګي کیدو د نیم استادانو برتی به کیدا.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو توقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو، او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خدا سي چې هغه فکري، یعنی هغه د لیک لوست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو او هغه بده دی هغه سکه چې لټری یا لټریچر وي هغه به جوړو. په هغه کې یو مولانا عزیز الدین او یو مولانا محمد اسرائیل او یو مولانا شاکر الله دا درې خو هغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب هغه به هم جوړو او دی به ګرځېدل اسلامیات او درسونه به هم ورکول او بیا به دی د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستی دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی نو عبدالاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغ نه صدر و د ټول کنټرول د ده په لاس کې و د سکولونو کلاوېدل د هغې د امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول بل ورپسې چې کوم هم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نو هغه خادم محمد اکبر و چې هغه خپله سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پرېښی وو. په دې کې به یې ولنټیر کار کوو ډېر لوی کار کړی دی هغه د کال 1901 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ وو سره سالانه به ورکولې اور دی هغه په څنګه بیا بیرسټر امتحان لته دی بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کې دی. میا بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر لوی لاس و ځکه هغه پخپله بیرسټر و د میتھمیټکس د ساینس د جغرافیې دا ټول نصابونه چې دي نو دا ریاضه د لاسونه وتلي. محمد عباس خان چې دی نو دا د اوتمانزو و نو د تاریخ کار نه دی کړی خو چونکې دی یو ډېر لوی خان و نو ده به باقاعدګۍ سره چنده ورکولو د اسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغې له خوراکې راتلي.
په دې تحریک کې یوازې سړی نه و بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وه چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کونډې چاچی به ورته وي دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو د دې جداد ډېر وو نو دې کونډې چاچی چې دی نو دې تر د 500 یو کال داسې راغلی دی په کال 1923 کې چې باچا خان گرفتار وو نو د ټولو سکولونو 9000 روپۍ خرچا هرې کونډې چاچی کړې ده. او بله خبر دا ده چې د کونډې چاچی د کوره به د ماسخوتن روټۍ د هاسټل ماشومانو له هر ماسخوتن دا بتله. د کونډې چاچی رول چې دی که نه ادومره لوی دی چې هغه د باچا خان خپل کتاب کې ذکر شته او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شته او بل دار کې ما ډیر انټرویوز داسې وکړل چې دی هغه ذکر شته دی هغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکل سره مرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داری کوم چې خبر دی سمن خان دی هغه د خاوند دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې خو هغه دغه مې ټول لګول هغه نه مې ټول لګول چې جنګلو کولې شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمېر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په همتون کې ناس تیم نداري آزاد سکول دی برکت ناس تیم دا رسول دی برکت ناس تیم دا فکر بیا تاسو کړی اغي لاندې ګورې نو زمونږ چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1945 کې ختم کې نو د ټول اول قاضي تولا چې د ایجوکیشن منیسټر وو هغه د خبر په همتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی دی او د پېښور یونیورسيټي ما خپل پی جی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو په ډیرو خلکو باندې بدو لګیدا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون پوهنتون قاضي تاولا ته د 150 لک روپو د بجټ ګرانټ او 8 لک سالانه انول ګرانټ د اغیلان به دا منظور شوی ده در اغیلان به جوړ شوی ده او تاسو د پېښور پوهنتون رول بیا پر خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګاري او د باچا خان او د انجمن اصلاح الافاغنی تسلسل وو او هغه دې له خبره ده چې هغه حکومت په هغه وخت کې ختم کړی شو او په هغې باندې کتبه لیاقت علی خان د قیوم خان کشمیری په لاسو باندې هغه هلته کتبه ولګوله. یعنې پی جی کې په هغې هغه قراردادونه ما رئیس کړي دي د صوبایي اسمبلۍ هغه مې پیش کړي دي په هغې کې هغه ټول ذکر شته د پېښور یونیورسټي بل چې په کوم ورځ پیش کېده نو دا د دیارلسم مارچ د کال 1943 خبره وه. او حیرانتیا خبره دا ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وه. یعنې د دې اسمبلیانې چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې دلته به د پېښور یونیورسټي بل پیش کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي. د هغه خو دا سوچ و د هغه خو دا فکر و. او په دې کې بل د یو کانګرس ممبر هم د نومو عبدالقیوم خان سواتی ډېر مانسیری وو. نو دلته کې ډېر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي. نو دوی بیا تاریخ داسې مس ریپرزینټ کړی دی چې هغه عبدالقیوم سواتی رول یې دی نو هغه قیوم خان کشمیری له ورکړی دی. قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نه دی پېښور په یونیورسټۍ کې ما سوا د دې نه چې دوی په زور حکومت نیولو او د قطري خان په لاس یې خطبه لګولې ده.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د شاهین بنری جوړ شوی خبرونه مشالونه مو اوریده. ودرته یو بلا ونی د خبرونه د سولې پر لور وړاندې کوو. په دې خبرونه کې افغانستان کې د سولې لپاره پر نوو هڅو خبرې شوې دي. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابروي. نو راځي چې وورو د بشیر ګواخ جوړ شوی د سولې پر لور خبرونه.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره غنی هر اړخیزي هڅې پیل کړې دي. د افغانستان سولې علي شورا غړي بلابیل ولایتونو ته ځي او د قومي مشرانو ترڅنګ دینی عالمانو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي. په دې نو هڅو کې یو خبره دا هم ده چې افغان چارواکي وایي طالبانو سره بغیر له شرطه خبرې کول غواړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. اوریدونکو په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویل چې طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او اصلې پر ځمکه کېږي. د جنگ بندۍ شرط او وړاندیز هم شوی و. خودی هر څه طالبان د مذاکراتو پیلولو لپاره نه قانې کړي. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی تیار دي چې طالب وسلوارو سره د خبرو تر پیل مخکې کم شرط کې نګدي. د دې شورا یو مشر غړی حبیب الله پوزی په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و. هغه هلته په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت دروازې د طالبانو په مخ خلاصې دي. نوموړی زیاته کړه چې اوس له جګړې څخه د لاس اخیستو لپاره طالبانو ته تر بل هر وخته ښه حالات برابر شوي دي.
د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیلولو لپاره هیڅ بې شرط نه لري، بلکې غواړي چې بې له کوم قید شرطه له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او همداشان توقع لري چې د مذاکراتو او خبرو اترو د پیلولو لپاره طالبان هم کوم شرط وړاندې نه کړي. د افغانستان حکومت او د سولې شورا حتی دا هدیت هم آماده او چمتو ده چې کوم میکانیزم چې طالبانو ته قابل د قبول وي او غواړي د هغه میکانیزم له لارې خبرې پیل کړي، موږ له دې سره هم موافقه لرو.
د سولې پر لور
تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په همدې مهال د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده. نږدې هر ورځ د طالبانو لخوا چاودنی او د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا عملیات کیږي. نو په داسې حالاتو کې آیا مذاکرات پیلېدلی شي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي د سیاسي روغې جوړې د هرې هڅې پیلولو مخکې باید دواړه خواوې د افغان ولس ګټې په نظر کې ونیسي او په دې توګه لږ تر لږه د مقدماتي خبرو لپاره نیغ په نیغه سره کښېني.
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي یوه فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادي وجود لري. پکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي. د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادي یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادي د یو قوي ډیپلوماټیکو حلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولای شو چې هم په دولتي سطح باندې له یو تعداد هیوادونو سره او هم چنان کولای شو په داخلي بواد کې موږ د وسله وال مخالفینو سره خپل مشکل حل کړو.
سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو ولاد سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو ولاد سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولاد سو بیو پزے ولاد دا زان پتما شو ولاد
ز بشیر گواکی موتاسل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یبی ادارې د بشریت لپاره لیدلور یا ویژن فار هیومنټی د 13 نومبر په 15 خپل رپورت کې ویل چې په 2014 کال کې ترګرې د نړۍ ډیرو زپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان په 15 نمبر دی. لومړی هغه عراق خودل شو. دې رپورت کې د ترګرې لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبی بنسټ پالنه په ګوته شوی. په ټوله کې افغانستان کې د دفاع وزارت تر مخه شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت لري، نو په داسې حالاتو کې باید د جګړې د ختمولو لپاره څه وشي؟ آیا د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان ستراتیژي پکار ده؟ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي هر وسلواله ډله بیل بیل خاصیت لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي پرې ځان تر پوهولو وروسته ورته ستراتیژي جوړه کړي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم، دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې زه فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي، او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
د سولې پر لور
امریکایي او افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او دا د دې سبب شوی چې جګړه اوږده شي. دوی په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور شتون او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي ترهګري یوازې په صادقانه کار سره ختمېدلی شي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی او دریز لري چې کولی شي افغانستان کې د طالبانو سولې مذاکراتو کې د خپل وس مطابق همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو رغول د ترګری سره مبارزې لپاره مهم ګڼل کیږي. خدا کار څنګه کیدی شي؟ په دې اړه مو د پاکستان بهرنو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې آیا ممکن ده کابل او اسلام آباد د سولې لپاره په ګډه کار وکړي؟
موږ د خپل حکومت پر مهال پالیسی درلوده چې پاکستان باید د ګاونډیانو سره داسې اړیکې ولري چې خواو شامو د دښمنانو پر ځای دوستان وي. د حکومت له لومړي سره دا تاثر ورکړ چې له چین بغیر ټول ګاونډیان زموږ دښمنان دي. هند خو پخوانی دښمن دی، کابل یې هم دښمن کړ. ایران سره ډېره دوستي نشته، یوازې چین دوست ګڼل ښه ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي. د واشنگتن لالاري باید ورتران شو. موږ واشنگتن سره اړیکو ته هم د کابل سره د تعلقات له مخې ګورو. دا هغه سدي چې اوس بیرته پر موږ راګرځي او خراب اغیزه کوي. د پاکستان اوسنی حکومت پر پیښو د غبرګون خودلو بهرنی پالیسي پر مخ بیايي، په تیاره کې لاس وهي.
خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس والي او طالبان د سولې خبرو ته په حاضرولو سره د سیمې امن لپاره خپل خ نیتو خی. پاکستان تر اوسه ولې داسې نه دی کړی؟
فرست اف آل، د ورلد
لومړی باید نړۍ پر دې پوه شي چې طالبان د پاکستان په جیب کې نه دي. که داسې وي نو پاکستان به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر مهال ډیورنډ کرښه رسمي کړې وه. په بهر او پاکستان کې ډېر خلک دا غلط باور لري چې طالبان زموږ موسیقۍ ته ناسي، خو پاکستان په دوی یو څه اثر لري. اسلام آباد کې بهرنۍ پالیسۍ جوړونکي ګڼي چې د همکارۍ لپاره باید وخت مناسب وي، خو زه وایم چې دا وخت ښایي له وار د مخه تېر شوی وي. که موږ یو څه کولی شو، باید د لس کاله مخکې مو کړی وي یا مو باید پرون کړی وي. معنا دا چې که یو څه کولی شو باید وی کړو، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره حالات نور خرابېږي.
حنا ربانی کار، تاسو وویل چې که پاکستان په طالبانو کنټرول درلوده نو د هغوی د حکومت په مهال به پی ډیورنډ کرخه دوی رسمي کړې وه. افغانستان دا کرخه نړیواله پوله نه مني، نو آیا دا اوس چې کومه جګړه روانه ده د دې لامل دا دی چې افغانستان ډیورنډ کرخه نه مني؟
نه، بېخي نه. نه غواړم چې زما خبرې غلطې تعبیر شي. هغه ما یو مثال ورکړ چې ثابته کړم چې که خلک فکر کوي چې طالبان د پاکستان خواږه دوستان یا ساتونکي دي، نو زه وایم چې داسې نه ده. ما دا یوازې مثال ورکړ چې ډیورنډ کرخه د پاکستان لپاره لوګه د مهاله یو موضوع ده. فکر کوم دا یوه سمه ارزو ده. ګوره، د هند سره موږ د کشمیر مسأله لرو. ډیورنډ کرخه هغې مسألې ته نه رسي. دا ډېره د حل وړ ده. د تیر افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم موږ دا خبره کړې وه. هغه ته مو ویلي وو چې که ته غواړې دا مسأله هم داسې بې حله پاتې شي، نو سمه ده، موږ دې سره څه ستونزه نه لرو. دا باید د پاکستان خلاف ونه کارول شي. هر هیواد غواړي چې داسې متنازع مسایلو ته حل راووسي. موږ دا کار د اعتماد ساسې لپاره غوښت. داسې نه ده چې ډیورنډ کرخه د پولې په توګه فعالیت نه لري، لا وار د مخه د پولې په توګه کاریږي. خو که تاسو غواړئ چې هم داسې وي، نو سمه ده، پاکستان له دې څه لاسته راوړنه نه کوي.
هنا ربانیکر، افغان حکومت غواړي چې طالبان د سیاسي بهیر او بیا د حکومت برخه شي، نو آیا د اړیکو ښه کولو لپاره داسې نشي کېدی چې پاکستان د افغانستان غوښتنې ومني او طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او د هغې نه وروسته بیا په نورو مسایلو خبرې وشي؟
بدبختانه د طالبانو په مسأله کې امریکا او افغانستان هم خپل کار سم نه دی کړی. د طالبانو سره مذاکرات باید داسې نه وي چې هسې په خوله ووایي. باید دوی په څرګنده ویلي وي چې طالبانو سره مذاکرات کوو، خو دا واغه به ورته ورکړو. مطلب مې دا دی چې ټول تور پر پاکستان لګول د امریکا او افغانستان لپاره ډېر آرام کار دی چې کوي یې. زه دا وایم چې کله افغانان د طالبانو سره مذاکرات ته کینی، نو دوی ځان سره څه راوړي؟ زه د بهرنیو چارو وزیر په توګه په دې هر څه کې وم او اوس هم هر څه له نږدې څارم. زما همیشنی احساس دا دی چې افغانانو وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې تګلاره سمه پر مخ نه ده وړې. یو طالبانو سره د مذاکراتو خبره ده او بل په دې مذاکراتو کې د عملي وړاندیزونو ورکول دي. دا نه دي شوي.
او همدی سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.